افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د روسیې ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د اکیدونکې غونډې په درشل کې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل کړی و.
آزادی او ډیموکراسي څوک دی په ولس له دود او رواج نه شي پیلولی.
د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت بیا د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او تجمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی سندرغاړي او هنرمندان وایي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
د خراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مهیره وې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو پایل د سات په مهم خبرونو کې په پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ییز اتصال یا CIS هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډي شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلی مکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبری آژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په مانی کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر یو نیم لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی بل ایرانی چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې دی له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکزي پلاوی مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لری کې دوه او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. د تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون دی بیا راجوند کیدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو دی وخت په اړه انسان دی ویلی. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کلکیش د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبرې کړي او موافقه یې کړې ده چې کلکیش به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کاله له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورن قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب اپ جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویترز خبري اژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبې پورستر 1650 ډیر او د سیشنبې پورستر 1440 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوختي تلفات تر 1400 حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مرب د لویدیز په 160 کیلومتره کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر په ژمي کې د ګازو د بیې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژي د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر کادري سیمسن خبري غونډې ته وویل:
Winter is coming and for many electricity bills.
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره یې لږ په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تګې ده او د هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پروندې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرنامه ولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پټه مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیې او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویل دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دغه وزیران به کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دغه راز پر دې هم خبري وکړي چې جنوز د کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
د راپورونو لمخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبري وکړي چې جنوز پریږدي چې زده کړي وکړي او له زده کړو د جنوز ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، دوی لږ پژم ټولګي ورپورتن جونې لس ډاکټر را وګرځولې او تر اوسه یوازې په درو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې جونې پریشري چې لږ پژم ټولګي ورپورت هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت پونم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د خونځي پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هله من یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاصي او جنې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بل خلایت مخکې په کندوز کې خونځي پرانستل شوی وو. د کندوز شهر د سید درکسیمی د نسوان لسی د دولسم ټولګي زده کوونکي سنا کاکړ هم لاس جیرړو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشي څرګند کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده او ستونزه نشته.
طالبانو تیرزل له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د جنوز دکې منکړې وي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د نجونو شونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبرې غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبرې غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه. د شاغلی چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسی شي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
و امر دل چې د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي د توهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي. لبل خو د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جګپور چارواکي راټول شوي او غواړي هغه کسان له خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. دغه کمیسیون به دغه راز راتلونکي جوړیدونکو اردو ته هم کسان غوره کوي. جزئیات په دې رپورت کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل یو شمېر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو ده وویل کمیسیون به دا ډول خلک په نخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمنده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې په پاکي سپیشلټیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري او همدا خبره منل سوي هم د حقیقت هم ده. همدغه راز دغه د صفونو تصفیه کمیسیون کار وکوي ترڅو دغه پاک صفونه هم دغه پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤل زیاتوي د دې کمیسیون د جوړیدو بل موخه د جوړیدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوړه کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادي لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدندې څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکی توب او پاتسون کوون کې پنوم پیژندل شوی وي، دا او یاداس نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک زوروي یا یې هم شکنجه کوي. ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي. خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤل کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې پناه وړ چلند او نورو تورونو تورن دي.
و امر دل چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. دا کمیسیون دنده لري چې هغه کسان له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. پر طالبانو د نړیوالو یو انتقاد دا دی چې حکومت ټول شمول نه دی، خو دې ته په پام چې طالبان په خپلو لیکو کې دغه کسان چې په ناوړو کړنو تورن دي له خپلو لیکو باسي، آیا دا ډله به دې ته غاړه کیږدي چې په ټول شموله حکومت کې که دوی ورته اجازه ورکړي د پخوانی حکومت چارواکي هغه څیرې چې په تیرو حکومتونو کې په فساد کې ښکېلې وې راټول کړي؟ طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په حکومت کې ګډون وکړي هغه څیرې چې حکومت پیژندلی او په فساد او نورو د بشریت ضد اعمالو تورندي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي.
د روسي ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه نه وکړي او پر دې هیواد یرغل کړی. ولادیمیر پوتین دا خبره څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوی د روسي په قربتو په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسي ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د بریټ پر مهال دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه: آزادي او دیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواجو نه شي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1990 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې بریټ ناتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له 40 کال جګړې سش کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړي حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 14 یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکرو لوري غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسي په مشه امنیتي تړون د اکتوبر په 22 او 23 په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسي ترڅنګ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تا تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کولای شئ چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه پریک دی، پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو. کولای شئ چې په دې شمیره خپل پیغامونه ثبت کړئ: 00202211214115. طبیعي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د وزارت د چارواکو په وینا په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمیر هم د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړی شوي. نور په دې راپور کې
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکو دی. دی وای د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له عمله خپل کور پریخی او اوس د هرات ولایت د بیزای شویو په کم کې اوسیږي. نو موري ازادي رادیو ته ویل وچکالۍ دوی سخت ځپلې دي.
سوس د هرات ولایت په کار خلاص ولای کې اوسیږم او د وچکالۍ له عمله خپل کور کله پریخی. دلته هم خلک لوګي او بیوزلی سره مخ دي. دلته هم خوازیت نه لرو، موږ څوک بل کوم هیواد هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغیزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالی له امله ښه حاصل ونه خیست. وچکالی زپری د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندو یا موسسو غوړي چې ستونزې ضرور هواري کړي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغیزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي رادیو ته وویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغیزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنی کمرغه ور صلاح غ چوڑان دوینه وشوه والیان سره په همغږی د مرستندوی هیوادونو رخوا مرسته شوی تو کی ذخیرو ته ولیک ډول شول اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړ ډول کاروان کارتا.
خغلی نافی ویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټاپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم ویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبري روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه شمنه افغانستان سره کړي باید ژر تر ژره یې برابر کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو 15 وچکالۍ ځپلي چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغیزمن شوی دی. د ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د موضوع په اړه خپل نظر له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداري ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو ته خبرداري ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزور شي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتې دوه سبب شي. د مل انلاین په لیکنې کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماټانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولای سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اگست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګه له حملو سره مخامخ دي د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوري کړی دی. لویدیز هیوادونه وی طالبان باید د شوزو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه ناشنل انټرست په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د داعش ټالی په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله دغه ډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د داعش ټالی خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنگیالي پر ډلو ټاپلو سره وویشل سي، ځینې د طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګه په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د ناشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قومندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. اورور په دل پنځرهار ولایت کې هر څومره چې متاسف دي چې اورور جانا موږ هیڅ نه شو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې اورور دا سامان ارزانه شي او بل بېړمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول اورور په کورو باندې نه شي کارونه باندې نه نشته دا هیڅ یې نشته خلک د لوګي په مخ کې دي. والسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکومت کومکونه چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کیږي مستقیم د نور کول کیږي طالبان خپل مرکزان ته ورکی نور چا ته نور کوي. سلام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزابات سیمه نړۍ د نوی افغانستان اسلامی امارات مجاهدین او رسول مشران سره بدا هیله د غنم خلک وای پاکستان د ورکی د موټر بده چی د مو افغانستان کې غنم نظر نو د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شي افغانستان د ډیر غربت سره مخ وي. والسلام علیکم کرام
زنه جیب جان یم د کابل ولایت نه واره مده سندری نشته کوسه دا سندری باندې سیوی دی کوسه چې دا سندری به خلاص شي دا غیر مو یو ارزو دا سندری به خلاص شي.
عبدالحق مادي کونړ ولایت نه څنګه پیغام پر اقدام سره زمونږ دا پیغام دی دا دی رادیو د داري نشر کوي دلته د دیوان نوم دي چې کونه خلک نه فریدي او دولتي کار کارن چلا شي خپل د دفاع باندې برته شروع کی خاصه نړیوال تزان خودل چې مونږه پکړه دا او بر تختل شمول حکومت جوړو تختل شمول حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړې شامل دي او نه څوک پکې شته. والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو دی یو شمیر اوریدونکو نظرونو افغان سندرغړی او هنرمندان ویلي و ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې سوګزي په پټه باندې هم ډېر په ویرا باندې دي.
په دې اړه به د خبرونه په دوهم نیمه کې یو راپور واورید. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې دوه نیمه خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. اوس په افغانستان کې سهار اته نیمه بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د پاکستان حکومت وايي هغه افغان ماسلان ته چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکلی ل 900 زیات افغان ماسلان چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم لارې پاکستان ته اوښتي دي. د روسي ولسمشر له افغانستان له ترهګرو د ګواخ خبرداري ورکړ. ولادمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یو شمیر نړیواله تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دې هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه وو. ماکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د شلکلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې یو وژل شوی دی. جکپوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو همغږه کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکه مورا به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مار په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېیمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې دي ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغه مخکې به په افغانستان کې د موسیقي او هنرمندانو اندېښنو ته وګرځو. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو سره موسیقي لی او ناڅرګند برخلیک سره مخامخ ده. په تیرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څیر موسیقي هم په افغانستان کې ډېره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان د میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتاک سره ډیر سندرغاړي او هنرمندان له هیواده وتلي او پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي پر موسیقي ښایي هغه سي بندیزونه ولګوي لکه د پخوانی واکمنۍ په دوره کې پرې لګولي. نور په دې رپورت کې
محمد ابراهيم خواجه احراري شل کالکیږي چشپلې غکوي او د مولانا تصوفي شیرونه وای. خپل ویختې د مولانا پیژندني او داغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراري اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقي له وز
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره. وای په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضي پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویرا باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وي چې صفر ته رسېدلي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقي د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه جوړول خو سي دوکان تړلې دي او وایي تر هغه تړلې وی تر کومه چې طالبان واکمن وی. دا چا هم د کډوالۍ لار غوړه کړي، کوم چې د طالبانو د تیر زر واکمنۍ پر مهال هم خپل کړی و.
ما دکان و تړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وای موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې و تړه. داس ما پلانای کسب خو اوس د شرایطو کې دا کار نشم کولای.